دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زنه او شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنوونکو ز اشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ویلامې کې په خپل مرستيال باندې نننای بریډ غندلې دی او ویلي دی چې ترهګر او د هغوی بهرنی ملاتړي د داسې جنایتونو په کولو سره سولې جمهوریت او د افغانستان راتلونکي نشي کمزور کولای. خاغلی غنی ټینګار کړی دی چې د ترهګرو په وړاندې بعد افغان فوجیانو جدي او پریکنده مبارزه دوام ولري. د ملي مصالحې د عالی شورا عبدالله هم بیا ویلي دی چې د جمهوریت ریاست په لمړي مرچال چاودنه خي چې پټ او ښکارا دښمنان نه غواړي افغانستان سولې ته ورسیږي. نن د چهارشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جمهوریت ریاست د لمړي مرچال امرالله صالح د موټرو په کاروان په چاودنه کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا لس ملکی وګړي وژل شوې دي او د ښاغلي صالح د امنیتي ساتونکو په ګډون 15 ټپیان شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن هم ویلي دی چې په امرالله صالح باندې نننی برید اندېښمن کړی. په افغانستان کې اروپایي ټولنې دغه چاودنه په جمهوریت برید بللی دی او د هغو کسانو ویرونکي عمل یې بللی چې غواړي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ناټو ماموریت هم په ښاغلي امرالله صالح برید غندلی دی او هغه د سولې د دښمنانو کار بللی. پاکستان هم د برید غندلی. طالبان ویلي دي چې برید دوی نه ده کړی او بل کومې ډلې هم تر اوسه د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې حکومت د امنیتي تړون د طرحې عملي کول د ملیشو د جوړولو سبب کیږي، خو د افغانستان جمهوریت ریاست دغه ادعاوې رد کړې دي. حکومت د روان مریض کال د چنګاښ په 40مې په افغانستان کې د امنیتي تړون د طرحې د عملي کولو د اعلان پر مهال وویل چې دا طرحه د امنیت د خوالی او په دې برخه کې د خلکو د ګڼون لپاره جوړه شوې ده. د دې طرحې له تطبیق څو میاشتې وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا کړې ده چې حکومت غواړي د دې طرحې په چوکاټ کې ملیشه جوړ کړي. د دغه جرګې یو غړي عارف رحماني امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي تړون د عملي کولو په چوکاټ کې حکومت د خلکو او سیمه ایزو ځواکونو څخه په استفادې کولای شي چې د تروریستانو پر ضد د جنگ جبهه پیاوړې کړي. د رسمي شمېرې لمخې په افغانستان کې 1400 کسان د کورونا د وایروس له کبله مړه شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 1400 ساعتونو کې 49 پیښې هم ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت ویلي دی چې په 1400 ساعتونو کې د کورونا د وایروس د 209 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي ول چې 49 مثبت ثابت شوې دي. د دغه پیښو څخه 9 په هرات، یو په قندار، 13 د غور او یو د لغمان په ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8544 تنو ته ورسیده. په 1400 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس لامل 2 تنه مړ شوې دي چې په اساس د کورونا لامل د مړینې شمیر 1440 تنو ته رسیدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د افغانستان او عراق نه د نورو امریکایي عسکرو د وتلو اعلان وکړ. د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دی چې په راتلونکو 4 ورځو کې به د افغانستان نه د نورو امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وشي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8600 عسکر لري. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي دی پلان دا دی چې د امریکایي عسکرو شمیر د 5000 نه کم شي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم څه مودې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي و چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نه وړاندې پلان لري په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 4000 او 5000 ترمنځ وي. د جمهوریت ریاست انتخابات څخه باندې 2.5 میاشتې وروسته د نومبر د میاشتې په 3 نیټې کېږي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي نن د عراق په پایتخت بغداد کې و اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر به 3000 ته ټیټيږي. د 2013 کال په پای کې ټول شاوخوا 1500 ائتلافي عسكر په عراق کې ول چې 5200 امریکایان ول. په بغداد کې د امریکا له خوا د ایران د قدس واکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو نه وروسته د عراق پارلمان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، خو د صدر اعظم خادمی حکومت چې د امریکا سره ناسته پاسته یې خده د پارلمان د پریکړې عملي کولې ځنډولې دي. په لبنان کې د ماجرینو او پناهغښتونکو د ټولنه په ستر کم کې ور لګیدلی. په ور کې د موریا په نامه کم سوځیدلی او شاوخوا 2,000 مهاجرین او پناهغښتونکي بې سرپناه کړي دي. په یونان کې د ملکی خوندیتوب ادارې د 4 میاشتو لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی او جرمنی د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د کم په اور کې ژوندي پاتې شوي مهاجرین دي په خپلو هیوادونو کې ومني. په دې کم کې شاوخوا 2,000 میرمنې، ماشومان او سړي پراته دي. اور څو ساعت وروسته تر هغه تیره شپه ولګېده چې د یونان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ په دې کم کې شاوخوا 15 کسان د کورونا په ویروس سخت شوي دي. په اور کې څوک مړه شوي نه دي، خو یو شمېر کسان سرسري سوځېدلي دي. تر اوسه د اور د لګېدو علت هم نه ده معلوم، خو څومره دوړان دي په کم کې د مهاجرینو او پناهغښتونکو او د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترمنځ جنجال شوی و. د لبنان په جمهور رئیس میشل آون وروسته تر هغه انتقادونه زیات شول چې د سریلانکا لخوا هدیه شوی چای په عسکرو او خپلو شخصي محافظینو وویشه. سریلانکا د بیرو د چاودنې نه وروسته 1415 کیلوګرامه چای د لبنان حکومت ته سپارلی و چې په چاودنه کې په زیانمن شوو خلکو یې وویشي. انتقاد کوونکي وایي دا په لبنان کې د فساد او رشوت خورۍ یوه بله نمونه ده. دغو انتقاد کوونکو په ټولنیزو شبکو کې جمهور رئیس ته د چای د غل خطاب کړی. د ناروی د پارلمان یو غړي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 2021 کال د سولې نوبل جایزې ته نومولی. د ناروی د پارلمان دی غړي ویلي دی چې ټرمپ د عربي متحده اماراتو او اسرائیل ترمن د سیاسي اړیکو په اډی کېدو کې منځګړتوب وکړ او په همدې خاطر هغه د جایزې ته کاندید کړی. د ناروی په پارلمان کې د هی اړخو د ګوند دی غړي ویلي دی چې د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمن د سولې موافقه به جوړې ده. د پارلمان د غړو حکومتونو د پنتون استادانو او هغوی چې دغه جایزې په خوا ګټلې ده د دوی په ګډون زرګونه کسان حق لري چې د سولې د نوبل جایزې لپاره کاندیدان معرفي کړي. په وسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې تر اوسه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کاندید کېدو په اړه څه نه دی ویلي. او وروسته خبر ده چې د جنوبي آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د چهارشنبې په ورځ په یو لړ سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیستې ده. تمه کېږي د دې غونډو په ترڅ کې ډیپلوماتان د نړیوالو ګواښونو پر ضد د ګډې همکارۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سږکال دا سیند د غونډې کوربتوب ویتنام په غاړه لري. په غونډه کې د امنیتي سرمشریزي د وبښتو غړو هیوادونو سربیره د روسیې، جاپان، استرالیا، جنوبي کوریا او هند استازو هم ګډون کړی. د ویتنام د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانیستلو پر مهال ویلي دی چې د نړیوال قانون حاکمیت او څو اړخیز بنسټونه د لویو ستونزو سره مخ دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغان ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح په کابل کې د ننصار برید په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ نړیوالو ډیپلوماټانو هم د غبریت غندلې او دای پر جمهوریت برید یاد کړی دی. ښاغلی صالح چې په دغه برید کې په سطحي ډول زخمي شوی وایي چې مبارزه به روانه او د خلکو خدمت ته به دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې تر 100 زیات کسان وژل شوي او د ښاغلي صالح د ساتونکو په ګډون نږدې 40 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا غا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت را لګل.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر موټوریز کاروان نن سهار د کابل د زړې تایمنی په څلور لارې کې چاودنه وسوه. په دغه برید کې د هغه د ساتونکو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته. خپل ښاغلی صالح له برید روغ وتلی او یوازې یو لاس یې سطحي زخمي سوی دی.
مبارزه ما ادامه داره و ما در خدمت مردم افغانستان هستم. ای آلت که امروز بالای ما صورت گرفت، قوای امنیتی ما هر ثانیه هر دقیقه به خاطر دفاع از مردم ما، دفاع از ارزش ها، ایالت اونا هر روز به تجربه میگیرن.
د کورنی چارو وزارت وایي چې په سیمه کې چاودیدون کې تو کې ځای پر ځای سوي ول چې د شاغلی صالح لر رسیدو سره چاودنه وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی اخیستی. طالبان ویلي چې په دغه برید کې لاس نه لري.
هنگامی که کاروان موترهای معاون صاحب اول ریاست جمهوری عبور میکردن انفجار میکنن که با تاسف از اثر این انفجار 10 تن از هموطنان ما به شهادت میرسن و 15 تن دیگه به شمول 3 تن از محافظین معاون صاحب اول ریاست جمهوری مجروح بشن.
بسیار صدای وحشتناک رخ داد. خودمون ترسیده بودیم همسدا را که شنیدیم گریختیم، دیدیم که یک قسم چهره بسیار وحشتناک آمد.
به این سهر رساندیم خود را، دیدیم که جسدات در قسمت هر طرف هفتی در اینجا محتر بیادرم، یک محتر نیست دیدن، محتر داخل خانه از بیادرم کلان تخلیب شده.
پر امرالله صالح د نن برید د افغان حکومت تر څنګ عام افغانانو پر ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه غندلی. په افغانستان کې د امریکا سفیر، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، ناټو سازمان، اروپایي ټولنې، د هند بهرنی چارو وزارت او یو شمیر نورو ادارو او هیوادونو هم د دغه برید غندنه کړې. د مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله تر څنګ یو شمیر نور افغان سیاستوال د ښاغلي صالح لیدو ته تللي ول.
این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروپ های تروریستی این را بدانند که با راه اندازی حمله ها هرگز به اهداف شومشان نخواهند رسید.
شغلی صالح د سولې د بهیر په اړه تر نورو افغان سیاستوالو جدي دریځ لري. هغه تېره ورځ په یو غونډه کې وویل چې له طالبانو سره سوله د هغوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه ده.
د پاکستان غوښتنې او اهداف د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې واضح او څرګندې دي، او تر ټولو ستره غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان ملت د ډیورند کرښې له سترې دایې څخه لاس پر سر شي، او هر هغه څوک چې د دغې دایې ژغ اوچتوي او پیاوړی کوي د دوی د ادارې دپاره د منلو وړ نه دي.
په دې وروستیو کې خاصتا د جمهوریت، د بیان د ازادۍ، د ډیموکراسۍ، د افغانستان د خاورې او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې افغان ملت ته هغسې بحثونه په لاس امرالله صالح ورکړل چې ډېرو د افغانستان سیاستمدارانو نه ورکړي، ځکه نو دښمن کوښښ کوي چې امرالله صالح په یو ډول نه یو ډول له صحنې څخه لیرې کړي.
تیر کال په جولای کې هم د امرالله صالح پر دفتر وسلوال برید سوی و. ښاغلی صالح له بریده روغ ووتی، خو په برید کې شل کسان ووژل سول او شاوخوا 50 کسان هم زخمیان سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زمان غاق ده واشنطن ده ستادیو ناوری. کچه هم ده ولس مشر په لومړي مرستیال امرالله صالح نننه برید غندل شوه، او یو شمیر بهرنیو دیپلوماتانو او سیاسینو ده برید ده دس ارخ بلله چې ده سول مذاکرات نغواری. خوب بلور تا حکومت یا واربیا ویلی چې ده طالبانو ده لس مطابق طول بندیان ور خوشی کری، او قطر تا ده شپگو طالب زندانیانو لیگت تر کار لنده ده. زنو سرچینو بیا ویلی چې د طالبانو یو سلو ول زندانیان لا پاتې وو. د امریکا غا خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
یو لورته د سولې خبرې او بل لورته په بریدونو او جګړو کې شدت، هغه څه دي چې عام خلک یې ور بیا د سولې په خبرو بې باوره کړي دي. یو شمېر ډیپلوماټانو په خپل ټوټونو کې لیکلي چې په امرالله صالح برید د سولې د خنډ ګرځېدو په معنا دی. د سولې خبرې چې لایې هم د پیل څرک نه لیدل کېږي. طالبان وایي زندانیان نه دي خوشي شوي، او حکومت وایي چې د طالبانو د لیست مطابق ټول زندانیان ورخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا هم وایي چې د شپږو خطرناکو طالب زندانیانو د لیک په سر لا هم خبرې روانې دي.
د طالبانو ټول بندیان د دوی د خپل لیست له مخې خوشي شوي، او قطر ته د وروستیو شپږو بندیانو د لیک چارې هم تر کار لاندې دی. اوس باید مقابل لوري په رسمي ډول د افغانستان خلکو ته داد ورکړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران په بشپړه توګه خوشي کړي، او هیڅ پوځي اسیر نه دی ورسره پاتې. د سولې د مذاکراتو اجنډا وروسته شوی، او د اجنډا یو له مهمو او لومړنیو مواردو په هیواد کې د جامع او سراسري اوربند ټینګښت دی.
حکومت د زندانیانو د خلاصون د بهیر د بشپړ کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو ویلي زندانیان لا هم پاتې دي، او هر کله چې د زندانیانو بهیر بشپړ شي نو دوی به مذاکرات ته کینی. ځینو سرچینو ویلي چې یو سل اوولس طالب زندانیان لا هم پاتې وو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې فکر کوي طالبان به په دوحه کې تر هغو مذاکرات پیل نه کړي تر څو چې حاجي بشیر نورزی خوشی شوی نه وي. نبیل په خپل ټویټر ویلي چې خلیلزاد د هغه د خوشی کېدو لپاره سینه ډبولې، او د شواهدو له مخې ښایي حاجي بشیر داونی خوشی شي. حاجي بشیر نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. سیاسي کارپوهان وایي روان وضعیت خلک له دوګونی حالت سره مخ کړي دي.
په مختلفو بهانو سوله زندگی او قصدی یا هم سلیقوی موانع دی حکومت لخوانه او یا هم دی طالبان لخوانه را پیدا کیگی، ولس په یو بد حالت کې ده، جنگ ادامه لري او ولس یو نتیجې ته منتظره ده.
ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا وایي ښایي د بین الافغاني مذاکراتو پیل لا نور هم وځنډیږي.
تر اوسه پورې هم هغه زندانیان چې دوی بار بار د هغې د خوشولو تعهد کړی و، تر اوسه پورې هغه هم نه دي خوشي شوي. نو ځکه بین الافغاني مذاکرات تر اوسه پورې ځنډېدلي دي او کیدای شي مزید هم وځنډېږي.
ډیره تمه وه چې د تیرې اونۍ په وروستیو او یا د دې اونۍ په لومړیو کې بین الافغاني مذاکرات په قطر کې پیل شي، نه یوازې دا کار ونه شو بلکې لا یې هم د پیل څرک او کرنیټه نه ده څرګنده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو چارواکي ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د 15,000 بندي طالبانو نه 10% عادي ژوند پیل کړی دی. پاتې نور څه د ملک نه وتلي دي، یو څه په کابل کې دي او څه نور جنگ ته تللي دي. دا خوشي شوي بندیان امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د آشنا رادیو همکارې زیبا خادم په دې اړه د نړیوالو چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړي.
مشتاق رحیم صاحب، آیا د بندیانو خوشی کول او د غوی بیا بیرته نیول د سولې په خبرو باندې څه تاثیر کوي ستاسو په فکر؟
د بندیانو مسله باید په دوو برخو باندې وشو. یو برخه دا ده چې هغه کم بندیان چې لومړی لیست طالبانو ته ورکړل شو، حکومت ته ورکړل شو، چې باید خوشی شي او دغه لیست سره سم خلک خوشی شوي دي. البته یو څو کسانو باندې لا هم کړکېچ او شخړه شته. یو مسله دا ده چې هغه بعضي خلک چې خوشی شوي دي بیرته نیول شي. طبیعي خبره ده که چېرته دوی بیرته جګړې په میدان کې خیر شوي یا په ورانکاري چارو کې خیر شوي او د حکومت اعداد په اسنادو شواهد وي، بیا خو زه فکر نه کوم چې د دوی بیا نیول کېده د سولې بهیر ټکنۍ کې. ولې چې پرېکړه دا وه چې دا خلک به د بند نه خوشي کېږي او دوی به د تاوتریخوالي او د جګړې څخه لاس اخلي. او طبیعي خبره ده چې په دې اړه باندې به د امریکا، د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ هم همدا تفاهم په رڼا کې پرېکړې کېږي.
یوې بلې منبع همدا شان ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ډېر دغه خوشي شوي طالبان چې دي دا په کابل کې دي او د دوی په فکر دا کسان امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د دې امکانات شته چې دومره زر خوشي شوي دي او بیا خطرونه پی؟
زه شخصا په دې نظر یم چې نه، که تر کومه ځایه پورې چې په کابل کې د طالبانو د فعالیت بحث دی، دغه غلچکي بریدونه چې وخت نا وخت شوي دي یا مینګوزاریانې دي یا فعالیتونه دي، هغوی دپاره دوی کافي اندازه خپل فردی ځواک یا انساني ځواک هلته موجود دی او دوی د ډېرې مودې نه فعالیت کوي. دغه محدوده کسان چې نوي د بند نه خوشي شوي دي، دوی په دغه د ځواک په معادله باندې دومره ژور اغېز نه شي درلودی چې سړی دې هم دوی ته ګوته ونیسي. بالکل طالبان کابل او د کابل شاوخوا ولسوالیو څخه فعالیتونه کوي او د اوس نه نه کوي، له کلونه یې کوي او دا به اوس هم روان وي. او د بهیر او دغه د هڅو د خپلو چارو د تنظیمولو او تطبیقولو پروسه به روانه وي، لیکن هغه محدودول یا منحصرول په دې باندې چې ګوندي دغه کسان چې خوشي شوي دي دوی دا کار کوي، زه فکر کوم دا به مناسب توجیه نه اوسېږي د هغه بې امنیتیو ته، طالبانو فعالیتونو ته چې د کابل یا د کابل شاوخوا سیمو ته کیږي.
مشتاق رحیم صاحب، د حکمتیار د اسلامي حزب او د حکومت ترمنځ دروغ نه روسته د اسلامي حزب بندیان آزاد شول، تاسو په هغه جریان کې دخیل وی، نو هغه په خپل ژوند درېدلې دي، بلې اوس د حکومت او د طالبانو ترمنځ دروغ نه روسته بریدونه بندیدلی شي؟
بالکل همداسې ده. کله چې د اسلامي بندیان خوشې کېدل، د هغوی نه درې اړخیز یو ضمانت خط اخیستل کېده چې یو تضمین خپله د حزب اسلامي مشرانو کوو، یو بندي خپله لاسلیک کوو، یو د هغه د کورنۍ د مشرانو لخوانه یا د خپلې هستوګنې سیمې د مشرانو دوی دا موافقه کوله چې د جګړې نه به لاس اخلي او ځکه د بند نه خوشي کېدل. دلته اورېدلي دي مسؤلینو نه چې دوی یو تضمین اخلي. اوس که د سولې مذاکرې ته منځو نو په ټوله کې هیله دا ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به جګړه کامله ودرېږي او چې هغې یوه برخه د همدغه بندیانو خلاصون دی. دا 15,000 خو نه دي، نور بندیان هم شته دي، هغوی هم باید خلاص شي او هغوی به هم همهغه سولې د طالبان د مشرتابه د سولې موافقتنامې په رڼا کې به برخورد ته مکلفیت لري. چې په ټوله کې به د جنګیالیو د فعالیت زمینه محدودوي او همداسې به دغه بندیان اړینه وي چې حتمن دې په جګړه کې ښکیل شي.
نو دای چې په جګړه کې برخه نه اخلي د دوی د ژوند لپاره بیا شرایط مهیا کول پکار دي کنه، ځکه په جنگ کې چې خو یو څه اندازه مرستې دوی سره کېدلې، نو دا خو ډیر لوی پروګرام نه دومره زر امکان لري د دې ټولو خبرو چې د خلکو غم خوړل شي او جنگ ته ولاړ نشي.
ډیر ډیر جدي او مهم بحث ته مو اشاره وکړه غلی خادم. بس له سولې کوم بهیر شری چې د سولې او د کړکیچ په ادبیاتو کې ورته پیس بلډینګ وایي، یا د پس له جګړې بیا رغونې بحث، د سولې د پایښت او د ټینګښت بحث، هغه کې ډیر اساسي بحث شری هغه د پخوانیو جنګیالیو په ټولنه کې د بیا ځلې ادغام دی، یا ری انټیګریشن چې ورته وایي. او دا ډیر اساسي بحث دی چې دا په تیر کې هم په افغانستان کې په ښه بڼه باندې نه دی تطبیق شوی. البته 2001 کال ضرورت لرو، او زما هیله غوښتنه به دا وي چې په دې اړه موږ او تاسې بحثونو ته ادامه ورکړو، تر څو نړیواله ټولنه او افغان حکومت دغه برخې ته هم اهمیت قایل شي. او که چېرې دغه برخې ته توجه ونه شي، ویره دا ده چې موږ دغه د سوله خو به وکړو، لیکن د دې ټینګښت او پایښت به همیشه تر پوښتنې لاندې وي.
مننه مشتاق رحیم صاحب، کور دې ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ټرمپ پرون په شمالي کارولینا ایالت کې وو، او د انتخاباتو یوې کمپاینې غونډې ته یې په وینا کې رایه ورکوونکي وهڅول چې د نومبر په ټاکنو کې دوه ځلې رایه ورکړي. انتخاباتي مسؤلین خبرداری ورکوي چې د ولسمشر دا ډول وړاندیزونه به د ټاکنو په ورځ هغه بې نظمي لا زیاته کړي چې د مخه څرګندېږي. خلک به د کرونا ویروس د خطر له امله په اوږدو لیکو کې منتظر ولاړ. پر دې سربیره په جنوبي افریقا کې خلک په ولسمشر ټرمپ په غوسه شوي چې ولې د مدني حقونو مخکښ رهبر نیلسن منډیلا شخصیت ټیټ ګڼلې. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ. په داسې وخت کې چې سپینې ماڼۍ دا خبره په کلکه رد کړې ده، خو د نیلسن منډیلا په اړه د ولسمشر ټرمپ لخوا په ادا شو څرګندونه باندې د سویلي افریقا اوسیدونکو نیوکه کړې دي. د هغه پخوانی وکیل مایکل کوهن د ټولو ته ووایا په کتاب کې ویلي چې په 2013 کال کې د منډیلا وفات نه سمدستي وروسته ټرمپ بې باکۍ د جنوبي افریقا مشر بې ارزښته بللې، او هغه د نه مشر په نوم یاد کړی دی. د منډیلا لمسی ډابا منډیلا په دې اړه امریکا غاک سره په خبرو کې وویل:
When you were attacking us Mandela for me it says that
کله چې تاسو پر نیلسن ماندیلا باندې بریټ کوي زماله پر داسې د لکه چې تاسو په واضح توګه هغه ارزښتونه نه ویني یا ورته ارزښت نه ورکوي چې خلک او مونږ ورته په نړۍ کې د یو مترقی په سترګه ګورو چې د یو متحد نړۍ رامنځته کولو لپاره هڅه کوله. تاسو واقعا هغه شان کس نه یاست چې ورته ارزښتونه ولري.
د کوهن کتاب کې دا شوی چې ټرمپ افریقایي هیوادونو او اسپانیوي نژاد خلکو ته ناوړه او له تعویز نه ډکه ژبه کارولې ده. د سپین ماڼۍ ویاندې کایل مکنانی یو اعلامیه خبره کړې ده، او ویلي دي چې کوهن یو رسوا جنایتکار او مقصر شخص دی، ځکه چې کانګرس ته په دروغ ویلو مجرم ګڼل شوی. اعلامیه وایي کوهن هیڅ اعتبار نه لري، او دا د حیرانتیا خبره نه ده چې دا د هغه تازه حادثه ده چې له خپلو دروغونه ګټه لاسته راوړي. کوهن په 2013 کال کې د مالي سرغړونو، مالي جرمونو او غلطو معلوماتو ورکولو له کبله محکوم شو. خود جانسبرګ په سړکونو کې د سویلي افریقا اوسیدونکو په دې قانې ښکاری چې کېدای شي ټرمپ ان د منډیلا په حق له د سترګندونې کړي. د جانسبرګ اوسیدونکو پیټر نکالا وایي:
نو نه دین زوت
هغه څه چې ډانل ټرمپ ویلي دي سم نه دي، خلک په خوشاله نه دي. تو کوم پالنه ده چې زمونږ په هواب کې د غصې دراپرېدو لامل کیږي.
مخکې هم ټرمپ د سویلي افریقا په اړه سترګندونې کړې وي. د منډیلا له وفات نه یو ونه ورسته په ټویټر لیکلی و چې د جنوبي افریقا ملت په جرمونو ککړ دی او چاودلو ته چمتو دی. د منډیلا بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ په دې باور نه لرو چې یو شمېر مشران چې د ښاغلي ټرمپ په څیر چلند کوي هغوی دې داسې صلاحیت ولري چې د منډیلا د ژوند او کار په اړه د اعتبار وړ تبصره وکړي. منډیلا په 1993 کې په سویلي افریقا کې د توکم پالنې سیستم د پایتر سوالو لکابل د نوبل د سولې جایزه تر لاسه کړ. په سویلي افریقا کې د امریکا سفیر لارا مارکس چې ټرمپ ټاکلې په یو بیان کې ویلي چې له ولسمشر سره یې څو ځلې د سویلي افریقا په اړه خبرې کړې دي. هغه د دې هیواد په اړه یوازې مثبتې خبرې کړې دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په خوست، پکتیا او لوګر کې ولسی خلکو په جلاغونډو کې د بین الافغاني مذاکراتو د زر تر زره پایلېدو او د سرتاسري اوربند کېدو غږ کړی دی. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د خوست په غونډه کې چې سلګونو قومي او مذهبي مشرانو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې له ښکېلو غاړو څخه د جګړې پر درېدو او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو غوښتنه وکړله. د قاضی احمد ببرکزی په نوم یو قومي مشر غونډې ته وویل چې روانه جګړه د سیمې استخباراتي شبکو د خپلو ګټو لپاره پیل کړي، خو زیاته کړه چې قرباني افغانان ورکوي.
زه هغه افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم. راشه په دې ټغر سره کینه، سچ غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق زه یې قبولوم. سچ غوښتنې زه لرم، هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کړه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو د همغږي رئیس نیاز محمد امیری بیا د جګړې په درېدو او د سولې او اوربند پر راتلو کې د قومونو پر رول ټینګار وکړ.
چې سولې کومې خبرې روانې دي، په دې کې ځانګړې توجه غواړو. که په مخالفینو سر باندې کې دشمن خطاب نه ورته کوو، بل نه ورته کوو، له هر څه نه سره تیر شوي یو. موږ تاسې ته اپ کوو، د دې پنځمې دورې یو صوبه ده، او تاسې موږ ته اپ کوو. راځي په دې ملک دی وروري دی فزادې جوړشت لپاره هلې ځلې وکړو، خاري وکړو.
اینه محل د پکتیا په مرکز ګردیز کې لسګونو میرمنو هم په واره ټولیدنه کې ویل چې رسول خبرو اترو په مخ کې شته خندونه لري شوی. ابلو همدې کبلې پر خېلو غاړو د اوربن قائمه ولو غږ وکړ. د دغه ولایت د خدو شبکې مشر زرغونه همت چې یاد راټولیدنه ته خبرې کولې، د داسې سولې هیله سرګند کړه چې ټول افغانان پکې سوکاله او آرام ژوند ولري.
زمون ګرد دي زم درای چې باید دغه سي مذاکرات تر سره شي او دغه سي بسونه په دې میز باندې وشي تر څو د افغانستان ټول د بو ژوند ورته خوندې وي او یو دغه سي صلح میزه صلح افغانستان کې راشي چې د افغانستان ګوډ ګوډ کې هیڅ نو ترس، هیڅ نو ویره د یو شخص سره هم شتون ولري.
په ورته وخت کې د لوګر په مرکز پولي عالم کې هم ولسی مشرانو د شهید اونید المنزل په حق له دی بیره بلل شوی غونډې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو پر ژر پیلې دو ټینګار وکړ.
د شهید کورنۍ چا سره دښمنی نه لري، که صلح راځي ټولې بخلې دي. اواز زوایم ما په نمایندګۍ د شهیدانو سره غلم نه تګیږم. مونږ خپل ورونه سره نه څه دښمنی لرو. طالبان دی مونږ ورونه دي، طالبان دی وطن بچی دي، او دغه حکومت کې شکار کې دغه افغانان دي، او مونږه بکنه کو یو بلته هغه به مونږ تکي مونږ به غته کو.
دغه ولسی مشران او نور وګړي داسې محل د سرتاسري اوربند قائمه ولو د بین الافغاني مذاکراتو د جرپیل غوښتنه لري چې ټول اړخونه دغه مذاکراتو ته چمتو والی خودلی، خو طالبان ویلي چې دوی یو شمیر بندیان لا هم نه دي خوشي شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د پراونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو پراونه واغیده. سوکاله اوسئ، تر بیا خدای مل شئ.